اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه مو د یو ساعت په مخه د چپ د منځنۍ سپې 12:30 ترڅنګ په انټرنیټ کې په sadiradio.com کې اوریدل شي. تر خبرونو وروسته مو په افغانستان کې د منځنۍ اسیا لاري د برېښنا د وی پروژې د مسیر پر سر له اختلافاتو خبرو. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د خبرونو سرټکی افغان چارواکي وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په یو لسو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولی دي. د کابل په شمال کې د یو شمیر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریځ ملاتړ وکړ او د ترکیې ولسمشر وایي چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزو د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په یولسو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولی دي. د دې ادارې مرستیال اسلام سیاس تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو خلکو ته مالي او زیاني تاوانونه اړولي او په دې اړه څېړنې روانې دي. په غور کې د تلفات شمیر 13 رودل سوی وو، خو وروسته سرویګانو څرګنده کړه چې شمیر 12 دی. په فریاب کې ځانی تلفات نه دي ثبت سوی، خو کورونه او لارې خرابې کړې دي.
سیا زیاته کړه چې په مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوختي. د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملی شوې ده. لاوروف تیر ورځ وویل چې د افغانستان پر حالات یې له لوړ رتبه جاپاني چارواکو سره خبرې کړي. د ایتاترس خبری اژانس په حواله لاوروف ویلي چې جاپان او روسیه له افغانستان سره له عمده مرسته کوونکو هیوادونو څخه دي، ځکه د دې هیواد له اردو او پولیسو سره کومک کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له جاپان سره یې په خپله ګډه پروژه کې د افغان پولیسو پروژه نه پیل کړی او څو له مخدره موادو سره اغیزمنه مبارزه وکړي. له لاوروف ویلي چې په منځنۍ اسیا کې هم د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارو له لارې د مسکو او توکیو د ګډې پروژې پلان شته. د کابل په شمال کې د یو شمیر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریځ ملاتړ وکړ. د پروان، پنچیر او کاپیسا یو شمیر مدني فعالانو، ولسي خلکو او د خلکو استازو پرون په یو غونډه کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت په کړنلارو کې د نسبي بدون هرکلی وکړ. د پنچیر والی عارف سروري ازادي راډیو ته وویل
حکومت اوس هڅه کوي چې له خلکو سره څنګه نږدې شي او هغه فاصله چې د خلکو او حکومت ترمنځ رامنځته شوی کم شي، ځکه د دې واټن موجودیت د تروریستانو او د افغانستان د خلکو د دشمنانو یو ستر هدف دی.
د ښاغلي سروري په وینا د افغانستان حکومت د ولسي خلکو په مرسته خپل پروګرامونه ښه عملي کولای شي او د دې لپاره د خلکو نظر هم مهم دی. د افغانستان حکومت د وسلوالو پر ضد د شفق په نوم تهاجمي عملیات پیل کړي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزو د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد مبارزې قانون نشي بدلولی. تر دې ورځ مخکې د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو چې له اروپا سره یې پر دې موافقې مذاکرې کولې، له ولسمشر سره د اختلاف له امله استعفا وکړه. ولسمشر اردوغان پرون اروپایي هیوادونو ته په وینا کې وویل
که چېرته اروپایي ټولنه موږ ته وایي موږ ویزې لغوه کوو او دا شرایط دي، نو زه ورته وایم په دې صورت کې پر ما اعتراض مه کوئ. موږ به پر خپله لار ځو او تاسو پر خپله لار ځئ. تړون یوازې له هغو سره په کار دی چې له تاسو سره موافق وي.
اروپایي اتحادیې پر ترکیې شرط ایښی چې د خپلو خلکو لپاره اروپا ته د سفر کولو لپاره د ویزې د محدودیت لرې کېدو په بدل کې له تروریزم سره د مبارزې پر قانون له سره غور وکړي. خو اردوغان پر دې قانون کې د تروریزم او تروریستانو پر پراخ تعریف ټینګار لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي چې په سوریه کې د کډوالو پر یو کم د خونړي هوایي حمله په اړه باید څېړنه وکړي.
د پنځشنبه په ورځ د ترکیه پولې ته نږدې د سوریې په الدیب ښار کې د کډوالو پر یو کمپ په بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 تنه ووژل سول. د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر زید راید الحسین تېره ورځ وویل ممکنه نه ده چې دا خونړۍ حملې به تصادفي شوې وي او دا جنګي جنایت ګڼل کېدای سي. الحسین ټینګار وکړ چې هغه راپورونه باید په خپلواکه توګه تایید شي چې وایي حمله د سوریې د رژیم الوتکه کړې ده. د سوریې پوځ ویلي چې دوی حمله نه ده کړې او پړی د بشر الاسد د رژیم پر اپوزیشن ور اچولې ده. فرانسې او یو شمېر نورو غربي هیوادونو د حمله په سختو ټکو غندلې او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي یې وژلي. دا کسان د اپریل د 23 او 28 ترمنځ د یمن په بېلابېلو سیمو کې په نښه شوي دي. بل ورته د امریکا دفاع وزارت دا لومړي ځل لپاره د اعلان کړی چې په یمن کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره یې د محدود شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي. دا ځواکونه له عربي متحد اماراتو سره د استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. عرب متحد اماراتو د القاعدې پر ځای د موکراس د سمندري بندر شاوخوا د مرستې غوښتنه کړې. دو د افغانستان سیمې اړوند خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ولسمشر دوهم مرستیال ته یو نژدې سرچینه وایي چې د مرکزی افغانستان اوسیدونکو غواړي چې د ټوټا پونو مشهور شوې د برېښنا پروژه باید خامخا له بامیانه تیر شي. د برېښنا شرکت ویان بیا وایي
متاسفانه د هر اړخ نه کوششونه پدې شوي دي چې دا حقیقتي کې یا بین القومي کې زه نه پوهېږم څه ولې دا کار شوی. البته دا کاملا یو تخنیکي موضوع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې شل پوځي عملیات په پام کې لري چې ترسره یې کړي. ناټو بیا اندېښنه لري چې القاعده به له طالبانو سره مرسته وکړي. دا اندېښنه مو د سیاسي چارو له کتونکو سره هم شریکه کړې.
القاعده چې هر څومره بیا هم ضعیفه شي مګر د چې کم کار یې کړی دی او څه لاسته راوړي درلودلې هغه ډېر قوي دی او دا ضعیفه شوی ده په دې کې شک نشته.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته تاسو را رسیدلې یو شمېر اس ام اسونه لولو. د ولسمشر دوهم رسټال سرور دانش د ټوټا پروژې د لاري د بدلیدلو پر پریکړه اندیشنه څرګنده کړه. د شاغلي دانش د دفتر یو غړي لاسادي راډیو سره په دیاړه خبري کړي. هغه وویل چې د ټوټا پروژې د برخلیک پاړه پریکړه د حکومت او سیاسي مشرانو له لاسه وتلې ځکه دا په ملي غوښتنه بدله شوې او د بامیان خلکو یې د عملي کېدو لپاره ژغ اوچت کړی دی. د افغانستان د مرکزی سیمو اعتراض کوونکي وای توټاپ د افغانستان لاله پاکستان ته د ترکمنستان ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برق پروژې ته ویل کیږي. خو د برېښنا ریاست وای چې کومه پروژه په پام کې ده هغه توټاپ نه ده، هغه بل پروژه ده چې یوازې له ترکمنستان افغانستان ته برق انتقالوي. مخکې تر دې چې په دې اړه د برېښنا ریاست د ویان نظر له تاسو سره شریک کړو، د ولسمشر غنی د دوهم مرستیال د یو غړي نظر به د فرشتې جلال زوی پر راپور کې خپور کړو چې دا کس د نوم پټ پاتې دو په شرط لا ازادي رډو سره شخېدل.
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم مرستیال دفتر وایي د افغانستان حکومت تر 2022 میلادي کال پورې په مرکزی سیمو کې د هیڅ پراختیايي پروژې پلان نه لري او لدې عمله د بامیان خلک غواړي چې د توتاب پروژه په بامیانو کې تیر شي. د دې چارواکي په وینا د بامیانو خلک په دې باور دي چې کدو توتاب پروژه د دوی په سیمه کې تیر شي د مس عینک په څیر نورې سترې پروژې به هم ورسره پیل شي. د چارواکي استدلال وکړ چې د بامیان پر لاره د اوسپنې او د سکرو جبري معدنونه پراته دي او په دې سیمه کې د زیاتو ملي پروژو د عملي کېدو امکانات شته، نو دا مهمه ده چې توتاب پروژه د بامیان لارې تیر شي. د شاغلي دانش دفتر وایي چې په سیمه کې د مخکنیو سرویګانو پر اساس بامیان د امنیت لپاره د دې پروژې لپاره غوره بلل شوی وو. په همدې حال کې په سالنګ کې د دې پروژې د عملي کېدو تخنیکی امکانات کمزوري دي ځکه هلته زیات ورشتونه کیږي، نو له دې امله د توتاب پروژه تر هر ځای په بامیان کې شامل کېدای شي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق هم خبرداري ورکړی چې دا پروژه د بامیان لارې تیر نه سي، له حکومت سره به خپل همکاري بند کړي. د جمهور رئیس مرستيال د دفتر د غړي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي رادیو سره خبري کولې څرګند کړ چې د ولسمشر مرستيال او د حکومت اجرائیه رئیس ماون دواړو د کابینې په غونډه کې پر دې تاکید کړی دی چې دا پروژه باید د بامیان لاري تیر شي، خو بیا هم د دې پروژې د لارې د بدلېدو پریکړه نه ده شوې او د دې په وینا دا مسله اوس په یو جدي ملي غوښتنه بدله شوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر څورې وړاندې وویل چې جرمني کمپنۍ فیشنر اول وار بامیان د دغه پروژې لپاره سروې کړی وو، خو د دې پروژې تمویل کونکو په 2013 میلادي کال کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه د سالنګ لارې تیر شي او سالنګ د دې لپاره موثر ګڼلی وو. د افغانستان د حکومت کابینه هم په خپل ورستۍ غونډه کې پر سالنګ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بامیان ګنشمیر اوسیدونکو او هلته مدني فعالانو پرون په سولیز مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د توتا پروژه په بامیان کې تیر شي. د کسانو پر ولسمشر غنی ژغ وکړ چې د ټولنیز عدالت د تامین لپاره خپل ژمنې عملی کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر اشرف غنی دوهم مرستیال سروردانش ته یوه نږدې سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ټینګار کوي په توتاب مشهور شوی د برېښنا پروژه باید له بامیان تیر شي. د همدې پروژې په اړه مې د برېښنا شرکت د ویان وحید الله توحیدی نظر واخیست او ترې ومې پوښتل چې حکومت څه پریکړه کړې.
فیصله داسې شوې چې د مرکزي ولایتونو ته د افغانستان برېښنا شرکت او وو برېښنا محترم وزارت او نړیوال بانک کتبي تعهد ورکوي تر څو دغه ولایتو ته 300 میګاواټ برېښنا په لومړي سر کې دي ته ورکړي د چارکارو د تشریح سخت څخه د پروان څخه. پس دا غینه به دا برېښنا کابل ته انتقالېږي د 500 کیلووات یا 500 کیلووات چې دا د میدان وردګو څخه تر کندهار پورې او همدارنګه د لوګر څخه تر خوست پورې او د کابل برېښنا به بیسره وسکړي شي.
توحیدی صاحب، نو د مرکزي ولایتونو استازي اولی پدې باندې ټینګار کوي چې دا باید د بامیان لارې تیر شي.
هغه ورځم د مدني ټولنې یو محترم وګړي سره ناستم او همدغه پرې کې همدغه خبرې ما ورته وکړې. ما ویل چې تاسو برق غواړئ که لاین غواړئ؟ هغه ویل چې موږ برق غواړو. موږ ورته وویل چې فلحال تاسو برق غواړئ، د افغانستان حکومت دې ته ژمن دي چې تاسو ته برق درکړي. نو متاسفانه خبره نسبتا سیاسي شوې او نسبتا سیاسي کوي.
که دا لاین د بامیان لارې تیر شي ای بی سی
دا د فشتر کمپنۍ چې په دویم ځل دا یې کې سروې کړې د دوړو ارخونو همدارنګه د بامیان او د سالنګ هم فواید او هم نقایص دوړې ویلې دي، خو د سالنګ فواید نسبت نقایص ته ډېر دي. د فردن کموک د سالنګ د لارې لاین تیرو او خوینا خاصا کوم طبیعي ستونزې رامنځته کیږي. تبیده چې دا لاره پر سلی ساتو کې خوشی کوي، ولی چې مکمل قوی کارل تپرو دی د حکومت تخمینه ول زول سولایت د افغانستان وسره وسل دي دا پر سلی ساتو کې نهایت دا لاره خوشی کیږي او ممتاز اصولات اسن مفاتی ته سم پاک او خپل مشکلات ته ځان ورسو ته سوستن دی حل کو. او برعکس که دغه د بل لاره فرزند د مرکزی ولایت نشي البته دا چې قوا د کوم شي تاسو مونږ تلاشي او دا مشکل حل کیدای او مشکل دی. دا مشکل د قیمت تفاوت دی. هر کیلومتر تقریبا چې دا لاین تمدیدېږي فی کیلومتر سلونیم لکه تر 500 لک ډالر پورې مصرف لري، او که دغه پروژه د مرکزی ولایت ته لاړ شي دا د 300 کیلومتر پورې دا تفاوت کوي. نو دا پیسې نړیوال بانک نه ورکوي او ورته آماده هم نه دي. دریم پروژه درې کاله ځنډیږي. دا چې درې کاله پروژه وځندل شو دلته د میدان وردګ څخه تر غزنی پورې ترانسمیشن لاین غځېدلې دي، همدارنګه تر پکتیا او پکتیکا پورې دا لاینونه غځېدلې دي. څوک د دې تضمین کوي چې دغه لاینونه دغه فرمرونه یا همدارنګه دا سبسټیشنونه ته د جوړېدو په حال کې دي، جوړې چې تر درې کاله وروسته دا به فنډ کړي او یا به هم د دې لاینونو پای به بیا په سرقت ونیول شي؟
توحیدی صاحب، مخکې تاسو فیشنر کمپنۍ ته اشاره وکړله چې هغوی سروې کړې ده. یو راپور چې ازادي راډیو لري له همدې کمپنۍ له هغوی په دې راپور کې ویلي دي چې د بامیان لاره مسؤونه ده. آیا دوی هماغه راپور بیرته وروسته بدل کړی دی چې تاسو وایئ چې همدا کمپنۍ هم د سالنګ لاره غوره ګڼي؟
دوه راپورونه جوړ کړي وو. یوازې ویلي وو چې فرضاً نسبت د سالنګ نه د بامیان لاره مسؤونه ده، صحیح ده، مګر بیرته نور ارخونه هم ویلی وو چې دا څومره قیمت تمامېږي، څومره وخت پرې ځای کیږي، څومره ډیر زیات د غذایته تخنیکی دی کې پیدا کیږي.
د افغانستان په جنوب کې په پکتیا او په خوست کې اعتراضونه شوي دي او هغوی وایي چې باید دا لاین لک سالنګ تیر شي. که چیرته دا لاین له بامیانه تیری او یا له سالنګ تیری خو راځي به کابل ته او له کابل به د افغانستان جنوب ته ځي، نو هغوی ولې دا اعتراض لري؟ د دوی هدف خو باید دا وي چې برېښنا ور ورسي. که برېښنا تر کابل پورې رسي خو دوی ته به هم ور ورسي.
متاسفم د هر اړخ نه کوششونه پدې شوې دي چې دا خپل اکی شي سیاسي کی یا بین القومی کی زنه پیغام څه ولې دا کار شوی. هغه دا کامل نه تخنیکی موضوع ده. تخنیک دوی ته وایي چې دغه ستونزه باید زړه حل کړی شي او تر څو نړیوال بانک او همدارنګ نورې ادارې چې دغه پیسې تحویلوي دوی منکر نشي. او دا د افغانستان دونیشن دی او خوینه خاصه کوم دا اوس دونران ځان لري کې تدبیره چې دغه پروژه په ټپه دريږي. کابل چې اوس د برېښنا د کلت سره مخامخ دی، تر لس کلو پورې برېښنا نه لري.
تبهیدي صاحب مننه.
ډېره مننه.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د افغانستان دفاع وزارت د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد د شفق منم روان عملیات ستایي او وایي چې د دې عملیاتو په دوام شل نور عملیات په پام کې دي چې ترسره شي. سببون کاکړ لکابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر ګواښ لاندې سیمو په نشه کول د امنیتي ځواکونو ترمنځ شه همغږي او د امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ په هیواد کې د شفق عملیاتو د کامیاب کېدو لامل نه دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شفق عملیاتو په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو د لاسته راوړنو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د شفق عملیاتو په لړ کې به شل نور تصفیوي عملیات د هیواد په څوارلس ولایتونو کې ترسره شي. شغلی وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د شفق عملیات په ترڅ کې د هیواد په مختلفو سیمو کې مخالفینو ته درانه تلفات اورېدل.
افغانستان حمایت
کردن اسپای مصلا دی و افغان ولس د افغان انیتی ځواکونو ملاتړ کړی. دغه ځواکونه د ولسی جرګې او مشران جرګې ملاتړ هم لزان سره لري. په دې خاطر د شفق عملیات په شړ ډول پر مخ روان دي. نن ورځ موږ د شفق عملیات په ترڅ کې شل عملیات په 14 ولایتونو کې تر لاسه لرو او درنه تلفات مو مخالفینو ته اړولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په بدخشان، سرپل، فاریاب، کندوز، غزنی، ننګرهار، کونړ، نورستان، زابل، بادغیس او ځین نورو ولایتونو کې سلګونه وسلوال مخالفین په دغو عملیات کې وژل شوي دي. نوموړی وایي چې په دغو پوځي عملیات کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو د مرګ ژوبلې د ارقام په اړه څه ونه ویل. د شفق عملیات د حمل په دوهمه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پیل شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي و چې د مخالفینو د پټنځایونو په نشه کول، د دوی د کلیدي اشخاصو له منځه وړل او د تحرکاتو مخنیوي د شفق عملیاتو هدف او د 2015 کال لپاره د افغان امنیتي ځواکونو اساسي برنامه ده. په همدې حال کې یو شمیر پوځي کارپوهان بیا د دفاع وزارت له لوري د شفق عملیاتو د بریا په اړه شک لري. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ که څه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې ستایي، خو د عملیات په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو پر مدیریت نیوکه کوي. دی وایي هغه اصلاحات چې باید منځته راغلي وای نه دي راغلي. تر هغه چې په افغانستان کې قانون پلی نه شي، د قانون ماتول شتون ولري، دغه ضد او نقص ګمانونه فکر نه کوم چې عملي شي. تر هغه وخت چې کار اهل کار ته ونه سپارل شي، فکر نه کوم هغه اداوي چې دوی یې کوي سل په سلو کې د قبول وړ وي. امنیتي ځواکونو په داسې حال کې د شفق عملیاتو د موثریت خبرې کوي چې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو د امنیتي ستونزو د ډېرېدو څخه شکایت کوي. که څه هم افغان حکومت روان هجری لمریز کال له ګواښونو ډک بولي، خو په ورته وخت کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوال مخالفینو سره د مقابلې لپاره پوره چمتووالی لري.
د افغانستان دفاع وزارت د شفق په نوم شل نور پوځي عملیات ترسره کوي. د دې وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وویل چې د شپې په مخه د مخالفانو پر ضد عملیات ډیر اغیزمن دي. خو بل لورته ناټو وایي القاعده شبکه افغان حکومت ته شای مشکلات پیدا نکړي، خو په افغانستان کې فعالیتونه زیات شوي او له طالبانو سره د همکاري لاري کابل ته سرخوږی پیدا کولی شي. تفصیل د اسمت څاروان پوره پورک.
ناتو یو ویان دوی القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره نږدې همکاري کوي او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې له دې ډلې سره مرسته کوي. د ناتو ویان بریډ جنرال چارلز کلیفلند د پنجشنبې په ورځ وویل فکر نه کوي چې القاعده شبکه دې په خپله د افغانستان حکومت ته کوم ګواښ پیش کړي. د زیاته کړه د دې لپاره چې القاعده شبکې له طالبانو سره همکاري زیاته کړي، احتمال شته چې د امکاناتو او مهارتونو په وسیله د طالبانو په حلو ځلو کې چټکتیا راولي. د القاعده شبکې اوسنی مشر ایمن الزواهری د تیر کال په منی کې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور ملاتړ اعلان کړ. ډګر جنرال کلیفلند وویل له دې اعلان وروسته د دواړو ډلو ترمنځ همکاري ډېره شوې ده. د اټکل وکړ چې حاضر دمه په افغانستان کې د القاعده د غړو شمیر له 300 پورې دی. د سیاسي چارو افغان نظر خوان حکمت الله اعظمی هم وایي چې القاعده کمزوري شوي خو بیا هم دا ډله دا توان لري چې ځان بیرته منظم او جدي خطرونه پیش کړي.
القاعده چې هر څومره بیا هم ضعیفه شي، مګر د چې کم کار کړی دی او څه لاسته راوړي درلودل، هغه ډېر قوي دی او تر اوسه پورې ادامه لري. دا ضعیفه سوی ده په دې کې شک نشته، بالخصوص ایمن الزواهری تر رهبری لاندې دا ضعیفه شوله. او القاعده یو دلیل دا و چې د القاعده یو برانچ مثلا اوس داعش یا ابوبکر البغدادي د القاعده سره جلا شو. په دې جلا شو چې دوی پر خپل نوی مشرتابه یعنی ایمن الزواهری باندې دا ادا کول چې دوی ډېر فعال نه دي.
د ناتو د ویان په وینا سره لدی چې د القاعده شبکې د غړو شمیر تر ډېره حد لشوې، خو هغوی بیا هم دا وړتیا لري چې ځانونه سره راټول او په خطر بدل کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو دا څرګندونې تاییدوي چې القاعده شبکې یو ځل بیا په افغانستان کې هلې ځلې پیل کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند ښاغلی رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د شبکې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه پیل کړي او له طالبانو سره همکاري کوي.
نجدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوې ده او په زینو ځای کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې زینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
شاغل رادمن شوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دا توان لري چې د القاعده تهدیدونو ته کلک ځواب ووایي. کلیفلند وایي چې طالبان به سشکال د مخدرو موادو له درکه زیاتې پیسې ټولې کړي. د وروستیو راپورونو له مخې د افغانستان په جنوبي ولایتونو په تیره بیا هلمند کې د کوکنارو حاصل د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
تنفس خلق د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړم؟ زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لازمي راډو څخه. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان پاړه په خپل تازه غنو کې څه خبره کړې دي؟ سالم محمد صالح کتنه ورته کوي.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ رسپانی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د میلیونونو ډالرو لمرستې سره سره افغان ځواکونه لخپلو بوټونو سره مشکل لري. د لیکنې په پیل کې راغلي په توده او سړه هوا کې دغه بوټونه افغان قواو ته ستونزې پیدا کوي. د واشنگتن پوسټ په مطلب کې د یو افغان سرتیری عبدالعلي خبري راخستل سوي چې ویلي دي دوی بوټونه د اوبو په مقابل کې مقاومت نه لري. کله چې باران یا نم وي په ډیره سختي یې په مرسته تک کولای سي. د مقاله لیکوال استدلال کوي چې د افغان قواوو د بوټونو ستونزه دوه موارد څرګندوي. اول دا چې امریکا په تیرو 14 کلونو کې پر افغان قواوو 18 میلیارد ډالر لګولې دي، او دویم دا چې له دې سره سره افغان سرتیری لا هم غوره کالي او بوټونه نه لري. د ورسپانی په باور د اداري فساد د پراختیا او بیکفایتۍ له کبله د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف د افغان امنیتي قواوو د دریشي او بوټونو مسؤلیت واخیست. د واشنگتن پوسټ په مطلب کې راغلي له امریکا یوازې د یوې جوړی بوټونو انتقال له 15 اویا نیولې تر 90 ډالر پورې مصرف غوړي چې د 2018 مالي کال تر پای پورې اندازه 100 میلیونو ډالرو ته رسیږي. په مطلب کې لولو تمه کیږي نړیوال ځواکونه د 2018 میلادي کال د می میاشتې تر پایه د افغان قواوو جامو او بوټونو ته 215 میلیون ډالر ځنګړی کړي او ورباندي مصرفي کړي. نیویورک ټایمز رسپانی په کابل کې د امریکا د سفارت پر وروستي خبرداري لیکنه خبره کړې چې خپل اتباع او ته د ورپیش ګواښ په باب ورکړی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلی د استرالیا دیوی تبعه میرمن کاتشین جن ویلسن تر تښتول کېدو وروسته چې په افغانستان کې له یوې نړیوالې مؤسسې سره کار کاوه، په دغه هیواد کې د بهرنیانو د اختطاف په باب اندېښنې زیاتې سوې دي. نیویورک ټایمز رسپانې پر دې ټیکې هم تمرکز کړی چې په افغانستان کې کال مخکې له دغه اندېښنې کمې وې، خو کله چې د جرمني مؤسسې جی آی زایټ یا گیز دوه جرمني کارکوونکي، یو هالنډی او بلاخره یوه استرالیایي میرمن په افغانستان کې وتښتول سوه، په کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی. د ورسپانې په حواله داسې اوازې هم سه چې ګواکې په افغانستان کې زیات بهرنیان تښتول سوي، خو د اړوندو هیوادونو سفارتونو دغه اوازې رسمن نه دي تایید کړي. د نیویورک ټایمز د مطلب په یو برخه کې راغلي په زیاتو مواردو کې افغان اتباع هم چې په بهرنیو مؤسسو کې کار کوي اختطاف کیږي، خو دوی اکثره د قومي مشرانو په منځګړیتوب د مذاکرو په نتیجه کې له زیانمنېدو پرته د انسان تښتونکو یا هم سختریزو وسلوالو له منګولو خوشې کیږي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې بیا د یوه افغان پر داستان یوه لیکنه خپره کړې چې په نویمه لسیزه کې د افغانستان د کورونیو جګړو په وخت کې د کابل ملي موزیم ځینې تاریخي اثر له خطره ژغورلی دي. د ګارډین په حواله نجیب الله پوپل د نویمه لسیزې په جنګونو کې په کابل کې د ملي موزیم ساتونکی و. ورځپاڼې لیکي په نویمه لسیزه کې د کورونیو جګړو له پیل سره سم پوپل له خپلو همکارانو سره تصمیم ونیو چې د باختری خزانه او طلا تپې د آثارو په ګډون ځینی ارزښتمن آثار له موزیم څخه یو خوندي ځای ته انتقال کړي. د ګارډین په مطلب کې راغلي دیولو سکلونو لپاره له او کسانو پرته نور خلک نو خبر چي د ملي موزیم دغه تاریخي آثار چیرې دي. په داسې حال کې چې دغه آثار درک په یو خوندي زیرخانه کې ځای پر ځای سیوي به. نجیب الله پپل ګارډین ورسپانې ته ویلي هغه آثار چې ده او همکارانو یې پارک کې پټ کړل ډیر ارزښتمن دي، او د څو کلونو لپاره حتی د ده میرمنې هم په دې اړه معلومات نه درلودل. نجیب الله پوپل د طالبانو د واکمنۍ وخت هم یاد کړی چې طالبانو ځینې تاریخي آثار له منځه یوړل. پوپل ویلي هغوی باید ټول تاریخي آثار له منځه یو نه سي، ځکه چې د اسلام ستر پیغمبر هم د ټولو هیوادونو او خلکو سره ښې اړیکې درلودې. نو ښاغلی پوپل غواړي چې د یوه هیواد فرهنګي میراث او شتمنی هم باید له منځه لاړ نه سي، ځکه چې دا د ټولې نړۍ ارزښتونه دي.
د اسدی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې اسدی رډو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس نه لولو، خو مخکې تر دې چې اس ام اس نو ته مخ کړو اسمت ساروان مو لیونوي موبایل خبروي.
خبری است. شاید اسی ورځی لږی وی چې د الکترونیکی ټکنالوژي په برخه کې د یو نوي کشف یا یو نوي ایجاد خبر وانه ورو. یو علت ممکن دا وی چې د الکترونیک وسایلو بازار لوی دی. له موبایل ټلیفونونو څخه اوس یوازې د ټلیفوني خبرو استفاده نه کیږي، بلکې د انټرنیټ د کتلو په شمول ګڼې نورې استفاده هم ورڅخه کوو. جربه بازار ته د سه موبایل ټلیفونونه راوځي چې د یو اپلیکیشن په وسیله به خپل خاوند ته حتی د بدن د بدبوی خبر هم ورکوي. د جرمنی د کاسماتیکس یا د سنگار د وسایلو یو کمپنی د پزی په نوم دا نوی محصول معرفي کوي. دا محصول یو موبایل ټلیفون دی چې که اډوند اپلیکیشن پکې نصب وي نو د الکترونیکی پزی کار ورکوي. کارکونکي باید موبایل خپل بدن ته نږدې کړي او الکترونیکی پزه د خپل خاوند د بدن بوی له څو نورو کسانو سره پرتله کړي او حال خپل خاوند ته خبر ورکوي چې د بدن بوی څومره بد دی. دا ټکنالوژي لا په تجربوي مرحله کې ده، خو د کامیابیدو په صورت کې به ژر بازار ته راووزي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او ازادي رادیو د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری په دې صفو خبري شي. د ماشام لوو د سهار تر او پوری به آشنا رادیو په دې صفو اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فتانه عثماني له زابل لیکي له ولسمشر اشرف غني څخه غواړم چې د ښځو حقونو ته پاملرنه زیاته کړي، ځکه چې په ځینو ولایتونو کې ښځې په بېرحمانه ډول وژل کیږي. عبدالغني ځواک له هلمند لیکي طالبانو په هلمند کې د کوکنارو زکات اخیستی او بیا یې جګړې ته زور ورکړی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د هلمند په جګړه کې مافیایي کړي جګړه مخته وړي، ځکه چې هلمند د کوکنارو کور دی او په زیاته اندازه تریاک نورو هیوادونو ته له دې ځایه استول کیږي. میرویس له خانشین لیکي زموږ په سیمه کې امنیت ښه نه دی او مکتبونه بند دي. قاری محمد مدنی د نورستان له واما څخه پر استول اسمس کې لیکلي دي افغانان نور په خپل هیواد کې د جګړې د دوام تحمل نه لري، باید سوله راشي. یو بل اوریدونکي لیکلي له مرکزي حکومت غواړو چې د اوروزګان لار پرانیزي، موږ له ستونزو سره مخامخ یو. سعد محمد پر استول اسمس کې له نهر سراج ولسوالۍ څخه لیکلي دي القاعده په افغانستان کې فعاله ده، حکومت اقدامات وکړي. عبدالواحد مومن له لوګر لیکي د برق مزي خو ده پکتیا لور ته جوړ شوي دي، اوس ولې مخالفت ورسره کیږي؟ سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا پر استول اسمس کې له حکومت غواړي چې ښوونکو ته بهرني بورسونه برابر کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. د کابل په شمال کې د یو شمیر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریز ملاتړ وکړ. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیه ته پر ویزې د بندیز لری کېدو لپاره د تروریزم پر ضد مبارزې قانون نشي بدلولای. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي چې په سوډیا کې د کډوالو پر یو کم د خونړي هوایي حمله په اړه به څېړنه وکړي. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي وژلې دي.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي داس شواهد نشته څو ثابت کړي چې هغه تنکي ځوانان چې اروپا ته کډوال شوي له خطر سره مخامخ دي. په جنوا کې د دې سازمان ویاند ازادي راډیو ته وویل دوی ته داسې معلومات نه دي ورسېدلي چې د کم عمر کډوال په اروپایي ټولنه کې ورک شوي وي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې پرون پر اروپایي اتحادیه ژغ وکړ چې د هغو تنکیو کډوالو د ورکېدو مخنیوي وکړي چې یوازې سفر کوي. په دې اړه نور جزئیات فرشتي جلال زی پر راپور کې.
د یونیسف اداره وایي تیر کال یوازې 83,000 درې سوه کډوال چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي په اروپایي اتحادیه کې ثبت شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیات افغانان دي. د اروپایي پولیسو یوروپول په وینا په نهو هوغ کډوالو کې چې عمر یې تر 18 کلونو کم دی یو تن اروپایي اتحادیه ته تر رسیدو وروسته لا درکه شوی یا له پولیسو سره نه دی ثبت شوی. د کوچنیانو لپاره د مرستې په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې یونیسف ویلي چې شایي رښتینی ارقام تر دې لوړ وي او خبرداري ورکړی چې هغه تنکي ځوانان چې لا درکه کیږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. خود مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا بحث پر اټکلونو ولاړ دی او د ثبوت لپاره دقیق اسناد نشته.
We don't have any information about large groups of children disappearing.
دا وایي موږ هیڅ کله داسې معلومات نه لرو چې په اروپایي اتحادیه کې د تنکیو کډوالو د ورکېدو خبر تایید کړي. په څونی رئیسی په اروپایي اتحادیه کې داسې بحثونه شته چې کډوال سم راجستر کیږي کنه. موږ پوهیږو چې د هغو تنکیو ځوانانو امنیت ډیر مهم دی چې د خپلو مشرانو پرته اروپا ته مهاجرت کوي، خو موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له دې کسانو سره د ناوړه چلند یا هغوی ته د جدي خطر خبرداري ورکړي. ملګری ملتونه وایي له هغو تنکیو ځوانانو او کوچنیانو چې له کورنیو پرته اروپا ته مهاجرت کوي ناوړه استفاده کیدلی او حتی د قاچاقونکو لاسته لوېدلی شي. خو په جنیوا کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جون ایلمن وویل چې دوی هیڅ داسې شواهد نه لري چې دا اندېښنې پر ځای ثابت کړي.
But we don't know of any evidence of mass kidnapping or exploitation or kids being forced into crime.
موږ داسې کوم سند نه لرو چې ثابت کړي چې هغه کوچنیان اتنکی ځوانان چې یوازې اروپا ته تللي په ډله ییز ډول تشتغل سوي، ناوړه کار ورڅخه اخیستل سوی یا د کوم جرم ترسره کولو ته مجبور سوي دي. موږ هم درس پوهیږو چې د دې کسانو ته نیمایي زیات ځوانان دي چې عمرونه یې تر 15 او 14 کلونو لوړ دي، او دا عمر په افغانستان یا سوریه کې ماشوم نه ګڼل کیږي. هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې تر 13 کلونو کم دي او په غیر قانوني لارو اروپایي اتحادیې ته ځي، باید په یوه هیواد کې د منل کېدو لپاره لږ تر لږه 12 میاشتې انتظار وکړي. د یونیسف ادارې غوښتنه کړې چې دا موده باید په ډېرو مواردو کې د دغه ځوانانو د امنیت له خطره یوازې 3 میاشتې تر لنډه شي. د ملګرو ملتونو د ادارې همدارس پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د دې کسانو لپاره قانوني څارونکي وټاکي او له کورنیو سره د هغوی د یو ځای کېدو لړۍ ګړندۍ کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران په اړه د یونیسف د ادارې مسؤلی پرون په جنیوا کې خبریالان ته وویل چې زیات شمېر تنکی ځوانان د کډوالو لپاره له ځانګړو کمپونو تښتي او له خپلوانو سره د یو ځای کېدو لپاره د انتظار پر ځای د تېښتې خطر غوره ګڼي. یونیسف ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د کډوالو لپاره په خپلو کړندلارو کې داسې اقدامات شامل کړي چې د دې مخنیوی وکړي او تنکیو ځوانانو ته زیات امنیت برابر کړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جغرافیایي موقعیت له نظره کردان بختور خلک نه ګڼل کیږي. دا ملت دا مهال په څو هیوادو کې ترکیه، سوریه، عراق او ایران کې ژوند کوي، خو کردان په سیمه په ځانګړي ډول په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د ائتلاف مهمه برخه بلل کیږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګې راپور وړاندې کوي.
کردان د سخت دریځو ډلو پر ضد د امریکا په پوځي ستراتیژۍ کې په ډېره ښه توګه ځایېږي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې معتدله وسله والې ډلې پر شا تمبولي، کرد وسله والو د جګړې په ډګر کې زیات بریالیتوبونه لرلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربی وایي د داعش پر ضد کرد وسله والو د نورو ډلو په مقایسه بریالي او زړور ثابت شوي دي. که څه هم کرد وسله والو له خپلو ډېرو سیمو دفاع کړې ده، خو تر اوسه د اسلامي دولت په نامه ډلې د جرړو په ویستلو کې بریالي شوي نه دي. له ترکیې سره پر پوله د سوریې د حکومت وسله وال مخالفان له ماتې سره مخ شوي، خو کردانو د سوریې په شمالي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیک ځواک یو هدف د سوریې د شمالي سیمو تصفیه کول دي. اکثره کرد وسله وال د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند چې د کردانو لو کارګر ګوند یا پی کی کی سره چې له ترکیې سره په جنگ دی غړي او پلویان دي. دا نږدېوالی د ترکیې لپاره ستونزه پیدا کوي، ځکه ترکیه د سوریې له کردانو سره د ملاتړ لپاره د هر ډول ائتلاف د جوړېدو مخالفه ده. ترکیه په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند او نورو کرد وسله والو د ځپلو لپاره د یو شمېر جهادي ډلو ملاتړ وکړ چې د پام وړ کومه نتیجه ورنه کړه. انقره بیا وتوانېده چې د سوریې په اړه د جنیوا په خبرو کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند د ګډون مخه ونیسي. خو د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند د عراق د کردانو برعکس دا د ځان لپاره ګټوره بلل چې په خپلو لیکو کې عربان هم شامل کړي. د اتحاد په تیره مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د یو فدرالي سوریې د رامنځته کېدو ملاتړ کوي چې نه یوازې کردان بلکې د سوریې ټول شمال میشته خلک به پکې استازیتوب ولري. خو دا دریځ د کردانو د ملي شورا له تګلارې سره چې د عراق په څیر د کردستان د یوې خپلواکې سیمې غوښتونکي ده په تضاد کې ده. دې ته په پام سره چې د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک ځواک د نورو کرد ډلو په مقایسه غښتلی دی، ښایي دا ګوند د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ دا نړیوال ائتلاف مهم شریک پاتې شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. زه احمد شبر له تاسو څخه اجازه غواړم او د ازادي راډیو په بل خبرونه کې بیا له تاسو سره يم. اوس ازادي او اوریدونکو پروګرام طاهر روشان وړاندې کوي. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوي پیغامونه راغونډ شوي دي. البته یادونه کوم چې په پوره 9 بجې زما بل همکاره فرشته نگاه به له تاسو سره وي او پوره 9 بجې تاسو تازه خبرونه اوریدل شي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی طاهر روشان.
گرانو دوستانو او د ازادۍ اوریدونکو د خبرونه قدرمنو مینوالو سلام ستاسو د بشپړي روغتیا او سوکالی په هیله خوشاله يم چې به هم ستاسو د خوښ پروګرام وخت رسیدلی او زه طاهر روشان هم دا اوس د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم ګران اوریدونکو په چیرو څو ورځو کې د ازادۍ رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ستاسو زیاته برخه پیغامونه د دوو موضوعګانو په اړوند و یوې د یو افغان ځوان اباسین نومي د تشتولو او ورسته د هغه د وجلو زربګنون کې پیشه او بل هم د روزګان د ولایت د امنیتی وزیر په حق لوه چې موږ د دوه دوړو موضوعګانو په اړوند لومړی ستاسو پیغامونه خبرو او ورسته بیا په دغه اړه د ځینو مربوطه چارواکو نظرونه د ازادي رادیو د خبريالانو د رپورټونو په ترڅ کې درته خبرو نو راځي چې دغه خبرونه ستاسو د پیغامونو په اوریدلو سره پیل کړو
زما نوم نور احمد د کندهار د ولایت سوسر په دمایس کې زه د اباسین پلات پیغام پیژنم چې اباسین کوم د خلکو مجرمینو شهید کی اباسین پلات زوان چې ته په دې غم کې یوازې نه موږ سره د کندهار ټول خلک ملت سره شریک یو خدای دې وکړي چې دا مجرمینو ته داسې سزا ورکړي چې د نورو د عبرت وګرځيږي او داسې نه شي لکه دا نور چې څوک په پیسو باندې او په داسې په وایسته باندې بیا ورته پیدا کېږي بیا خلاصوي اباسین دې الله پاک وبخښي الله پاک څو سره وکړي د اباسین پلار او مور او کورنۍ ته دې الله پاک د زړه صبر ورکړي
حکومت دشمنان یا نیولی دی دا باید خلق عبرت نواخی او نور مسلمانان دی دغه په ظلم او په دغه باندې شهیدان نکي تامي پیغام
اور السلام علیکم اور خیر وطن دل سنگھ پروانا دا اباسین پر قضیہ کی پر قضیہ پر اقام معنی دی رفی کی دسی مال تر آگلی دی مگم مربوط مقامات و دولت چا پر دی بانی خود ندی را بولای ما تا دی مقامات و نظر خواهیم تا جی باید دی دی فی خلق دا رخم جی لگیری و کانیز مونگ پروان بولای که خپلا تا دی پی که مال تر آگلی دی مگم حکومت تیز رکاور ندی پکوردائی دا رخم کورونا لور سوی دی دی ری پی که مال تر آگلی دی ما دم لوړو مقاماتونه او مربوطه مقاماتونه دا خواهش دي چې باید د دې پیښې عاملین په هم مزار کې په جزا ورسوي مننه السلام علیکم
السلام علیکم زه عبدالرحمن کوم نو له خبر کوم دا ماسین سره معلومات کوم دا ماسین کاتلین چې ورسیږي دا د لسمشل اشرف غنی د اعدام کې دا کاتلین ځای فهمه شہادت ظالمان دی فوراً ہم رئیس جمہور دا حق لري ہم قاضی القضات دا حق لري دا ظالمان کا دار ودوی ټول افغانان دا دی ملګری دی او دا دغه لاټر کوي دا ظالمان دی راوځلی را په دار دي چې کلاس دي په دولس دي په شل دي په پندوس دي ټول افغانستان ملت دی مسلمان دی د حق ته ادار دی او په حق او په اسلام په هیجه د خدای تر له هغه باندې والله او حق ته دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاب الرحمن ابو انا کندار ولایت نظام یتوردی ما د مشران نسخه ده اله د شل اباسین په نامه کوم کچل دا با دا باسن د چوجل دي دا غو کچلا شي مو دی وای چې په عام بازار کې د ان کز ما د هله د اشرف غنی او د ډاکټر عبد الله ته د وای چې بیا بل وخت داس کار ونه چې پر ماشین یې دومره ظلم کړی دي چې هغه په شهادت سره ور دي وای چې په عام ایدان کې د خپل من جب تر کې بیا دا ول کی چې برته یې لکه هغه بیا د دوام مختبر د هغه پلان مختدار کښې ماشین مې درم کړی د نور لپاره مې برات کیږي له کوم ځای نه پیغام نه تر کله اشرف غنی به چې دغه یو د ریفان بازار پر چوک باندې مننه
زه
خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاګیرو ولسوالۍ اوسیدونکو هم په اول قدم کې د ځاګیرو رادیو ټولو کارکونکو او دورکو ته رزرلو کوم سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی ته عرض وړاندې کوم، پیغام وړاندې کوم، سوال ورته کوم چې کوم د هغه د عباسین په مر کې لاس لري، تنکی ځوان چې نه خویندې لري او د مور یو نوی ځوان و او په داسې بهرمانه بېرحمه مرګ سره وژلی دی چې انسان څه چې چرګوړی هم څوک ونه وژني. نو دغو کشپي ارګانو ته او د قضایي څارنوالۍ ته دغو ته عرض کوم، سوال ورته کوم چې دغه نفر په داسې مرګ دې مرګ کې چې نوره خلک عبرت نه واخلي، پنده رقم اعدام کېږي نه او جیل ته جمع کېږي او طالبان هم اختبارونه ډېر کوي، د 500 نفر اعدام محکوم شوي دي که دا اعدام شول مونږ به داسې وکړو، مونږ باسې وکړو طالبانو ته، پاکستان ته، انده رقم ظالمانو ته چې خپل زور ونهښایي اعدام یې نه کړي په چوکو کې ځوانو کې. دا ظلم به په افغانستان کې تر قیامت ورځې پورې روان وي. مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه هغه پیغامونه چې تاسو دوستانو د ځوان افغان عباسین د ناوړي پیشي په حق لمو را لېږلی و. نو اوس به د همدې موضوع په اړه زموږ د خبريال اجمل اند یو رپورت واوري چې په هغه کې د عباسین د پلار سرګندونې هم راخستل شوی دی.
حجی غفور معصوم ازادۍ رادیو ته وویل د دزوی ونژغورل شو، خو تختون کې باید داسې سزا وویني څو د نورو خلکو د بچیانو د خوندیتوب سبب شي. نو موړي وویل ولسمشر اشرف غنی ورته ټلیفون کړی او د غم شریکۍ ترڅنګ ډاډ ورکړی چې د دزوی د قاتلینو په نیولو او محکمې ته پراخ کلو کې به هیڅ ډول ناغېړي ونشي.
او دومره ته وی چې زه تا خبر نه منم، او ته دینه امنیتي پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړی ده او دا کار کې او زه دی وکیل یم.
دا ولسمشر د ویندوی دفتر هم رسنیو ته په یو استولي خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر د عباسین لپلار سره غم شریکی کړي او اړوند دارو ته د دې دردناکې پیښې پر عاملانو د عدالت د عملی کولو په هدف لازمي لارښوونه کړي. حجی عبدالغفور د کارتینو په سیمه کې د ملي امنیت د یو چارواکي غفلت ته هم ګوته ونیوله. ویل کله چې زوی وتختول شو یو ګاونډي سم د لاسه نږدې د ملي امنیت د چارواکي ته خبر ورکړ، خو د ملي امنیت د ځایي مامور پر وخت اقدام ونه کړ. نوموړي ویل وروسته ورسره پولیسو او امنیت ډېره مرسته وکړه، خو د عباسین په شخورلو بریالي نه شول. افغان امنیتي ادارې وایي تر اوسه د عباسین د تختونې، ربړونې او بلاخره وژنې د قضیې په تړاو تر لسوسیات کسان نیولی. څوارلس کلن عباسین د دلوې په درېمه نیټه غرمه مهال خپل کور ته نږدې له کور څخه پر لاره یو کورلا موټر کې سپرو کسانو وتښتوه. مړی د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې وموندل شو. پلاری حجی غفور وایي خی دوه میاشتې مخکې زوی وژل شوی وي. هغه د تښتونکو د غوښتنې په اړه وویل $30,000 راڅخه غوښتي وه، په $90,000 مسرسله وکړه. کله مو چې پیسې ورستولې له بده مرغه ماشومې وژلی و او پیسې هم ترلاسه نه کړی شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د عباسین سره د شوي چلند بوګنوونکي عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې. مدني فعالانو په کابل کې لاریون وکړه او د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې دا قضیه دی په جدي توګه وڅېړي.
قدرمنو دوستانو، اوس به هم راسو ستاسو هغو پیغامونو ته چې د روزګان د ولایت د امنیتي وضعیت په حق لمو د ازادي رادیو په سیستم کې ثبت کړی.
السلام علیکم، ایرپان یم له روزګان ولایت څخه بشر غاری کیم. سلامونه تاسو ته ټولو ته وړاندې کوم. له حکومت څخه مې دا غوښتنه او توقع ده چې د روزګان ولایت کړکېچنو حالات ته بې ساري توجه وکړي. د روزګان ولایت د زیات ولسوالیو ښوونځي تړل شوي، شاګردان معطلین څخه بې برخې دي، امنیت مو خراب دی، لارې ټولې بندې دي، هر څه ګران دي.
السلام علیکم، د قدرمن اوریدونکو خبرې مجلې ته مو زنه مطلع من افال هر کله کوم. روزګان د بهراوت لسوالی نه میرم د څه وخلې دي. د روزګان ولایت بهراوت لسوالی د مسیر په حالت کې ده، او زه چې دی لکی کې د مرچې په نامه سړک دی د کندهار او د جراوت رترامت کې دا سړک چې دی دا وسلوال مخالفینو نیولې دي، دا مورچې نیولې ده، مورچې په نامه یادېږي، دا علاقه نیولې ده، نو سړک یې نیولې دي. اوس دې علاقه کې موږ روپ پرته څه علاقو کې
او زرتالیه په نامه یادیږي په دا علاقه کې اوس خلنه هم جنګ شروع دی. دا زموږ پیغام دی چې موږ ته کابل پوهان ځواکونه او هیڅ ځواک نه راواستي، موږ به د دې علاقه سره ژر تر ژره لاسي لکو او ګیم کې زموږ ډېر وسایل هم راوستلي دي. که مو دا لار موږ ته اعلان وشوه موږ خو به له یو رقم سیمو ګردا وسایل ګرځ راته پاتېږي. السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. وروره، زه دلته خلک ډېر په تکلیف دي. لارې بندې دا شپږ میاشتې کېږي چې دا لارې نیولې دي. نو حکومت دې ته دغې سوچ کوي چې دا لارې نشي لګولی. دغه باید دغه وشي وای مخنیوی وشي. دغو طالبانو څوم خلک په عذاب دي، لارې ګرده بندې کړي دي، هېڅ شی نشته. نه وړه نه پنیرت نه اوبراو پنیرت، دا شی نه راوړه کېږي. لارې راباندې تپ تغر دي وای عمومی لارو حکومت نشي بندولی. د دې باید حفاظت وشي، دغه باید له منځه لاړ شي، دغه لارې باید لا شي. دا څنګه ژوند دي، دا څنګه موږ ورور په داسې تکلیف کې ورور د دې مخنیوی باید وشي. دا ول یو لار نه ورته غوره کړي. حکومت وه اته میاشتې کېږي دغه کار. ورور نور نور پر خدای نه سپارم. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه در وزگان ولایت جراوت ولسوالۍ احمد الله خبره کوم. موږ په جراوت لارې بندې دي. یوه ګونۍ وړه په 2500 کالداري ده. یوه ګونۍ ورېجې په داغه چې ده برا. یوه ګونۍ په 3500 کالداري ده. موږ خدای دې وکړي د ازادۍ راډیو کارکوونکي زموږ اواز اشرف غني پرې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بل سلام علیکم. یم پلان یوه لمه د روزګان ولایت کې د ورسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. ما د حکومت تر وړو پړو مقامات څخه دا خواهش کوي چې په هر ساحه کې جنګ پیښېږي، باید چې د ملکیانو ته پاملرنه وکړي. اگزامپل سوالۍ کې عسکر چې راغلو چې من سایه طالبان څخه ونیول، د خلکو په مټو ګټان بوتو، د خلکو وسایل بوتو، باید چې د کار څخه خلاص واخیستل شي. او دوی ته چې وایي چې ویل دا کار کوي، وایي موږ تخلیقنی ویل دي اشرف غني خو همبیک تللي ولي شته چې ملکیانو ته ښودل کوي. دا به ډېر ښه کار نه وي. دا به اشرف غني هویت وو، د اشرف غني اعتبار بم د لاس ولاړ شي. په دغه مسخرو باندې باید چې څارنه ولري، په خپلو عسکرو باندې باید چې اصلاح پکې راولي، ترڅو په ملت کې دیزای شي، په ملت ارام کې په جنګ باندې هیڅوک نشي راولی، ترڅو چې اصلاح رانه شي، اداري فساد ورک نه شي او د خلکو سره سمه ګزاره ونه شي. مثلا
الو، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو محترم سلامونه وړاندې کوم. او مزایر خبر کوم د روزګان ولایت گیزاب ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو سخیله کوم چې موږ یو مشکلات دغه د مقامات پر غوښه پر ورسوي. سوی موږ هم دغه دغه سوي دي د ته هیڅ څوک پروا نه کوي. مقامات تم راځي او کوم مقامات د محلي مقامات خو چا پروا نه کوي، د چا څنګه نه اوري، د شاید پروا نه کوي. مننه. السلام علیکم.
بیا زه خان الله د روزګان ولایت گیزاب ولسوالۍ ازادي راډیو ته دا پیغام پیښم. ورا یو وای زه حکومت هم بل وای زه تانیا دم لغن مابنی مکان وخت با برباته کولو دا ول سم وخت پوی د افغانستان کې جنگونه روان ول لجن پټنر رسید. السلام په احترام.
ګرانو دوستانو، دا وا ستاسو هغه پیغامونه چې د روزګان ولایت د امنیتی ستونزو په اړه کوم د ازادي رادیو سره شریک کړی و. نو زموږ د سیمې خبريال شاغلی صادق رښتینی په دې حق له یو راپور جوړ کړی چې په هغه کې د ځینو هیوادوالو او همدارس د ځینو اړوندو چارواکو نظرونه راخستي دي.
د روزګان د ولایت شورا مشر عبدالکریم خادم زی وایي دغه ولایت ډیر ولسوالۍ د غزیدلې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي او د کندهار روزګان لوی لار هم د تیر څو ورځو راهیسې د امنیتي تهدیدونو په وجه د مسافرو پر مخ تړل شوې. د خادم زی په وینا تر څو چې د جګړې لپاره اراده قوي نسي او د امنیتي ځواکونو همغږي غښتلې نسي، جګړه نور هم سختېږي او کېدای شي روزګان د سکوت سره مخامخ شي. پاینه وخت کې د شهید اساس ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د یو ولس میاشتو ماسری ورسته وست د ولسوالۍ بازار تړل شوی. د خلکو په وینا د ولسوالۍ لارې تړلې وي او د خوراکي موادو د قحطۍ سره مخامخ شول.
د بازار ټول شو، دکانونه وایي له خوده کډې ووتلې. یو ولس میاشت کې چې ماسره و ګرد ناری ولې حکومت چې نور خوراکي مواد او لار د مریض لار نه و کراچي ګرد پوری سره بازار دغه دکانونه شروع دي وې بلا ولاړ نو په پخې او د دواغه وایي چې نو ورځ مصر د ټول حکومت چې وایي د دواغه وایي فقط پر دې د خو له خبرې خبره د وایره ټول نو سنین او رسنۍ ته ورته و می ولس میاش کیږي موږ په زړه مترم ځکه کې ناشي بلانو نه د اخواتم طالبان شاو خو کمربند بیرغونه او موږ ته ناشي وینو ټول هوته له وسو نه خو راکې مواسه نشي ست د خلکو د لوجمري هیڅ شي نه څه بس فقط راشي بلان شي بدرې مور څلرم ورشل ته ټول شو سوالی کومندانی ته ورزو کومندان ته هغه بس وای درې مور څلرم ورته چې کیږي هغه شی نه پات
بلخوا د روزګان ولایتي اداره د ولایتي شورا د مشر او خلکو د سرګندونی ردوی او وای چې له دوو ولسوالیو پرته نورو ولسوالیو ته غځېدلې لارې خلاصې دي. د ولایتي ادارې ویان دوست محمد نایاب وایي چې د کندهار امنیې قمندان جنرال عبدالرازق او د 215 اتلکو د اردو قمندان داو چا وفادار د یو شمېر بهرنیو هیوادونو د امنیتي سرتیرو د قمندانانو سره یو ځای روزګان ته ورغلي څو ټولې سیمې د نږدې وویني. د نایاب په وینا د ځینو ولسوالیو د لارو د خلاصولو لپاره عملیات روان دي.
یو شمېر امنیتي مسؤلین دوی د روزګان د ځینو ولسوالیو څخه نږدې کې چې ځانګړی لوی د شهید تاسو په ولسوالۍ کې دی او هلته البته دوی زموږ د مېسو ځواکونو سره لیدنه کتلې دي. انشاءالله په راتلونکو دوه نوي ورځو کې به د ولایت په کچه د سوي عملیات پیل شي او ژغورنه کار همدا وشي د یادو ولسوالیو لارې خلاصې شي.
د دولت وسلوال مخالفین هره ورځ په روزګان کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاری سپ احمدی وای چې د روزګان ډیری ولسوالۍ د دوی په واک دي او دولت یې وازی د ولسوالۍ مرکزونه ساتي.
ګران اوریدونکو، دا و د روزګان ولایت د امنیتي ستونزو په حق له ستاسو راغلي سبسيوي پیغامونه او په همدې اړوند د ازادي رادیو رپورت چې د ځینو چارواکو څرګندونې مو په هغه کې واوریدل. نو زموږ د نن ورځې خبرونه کرار کرار پای ته رسیږي. په دې هیله چې ستاسو د ځینو پښتنو غوښتنو او یا وړاندیزونو ته مو ځواب ویلی وي. هیله ده چې بیا هم ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل د زړه حال زموږ سره شریک کړي. د ازادي راډیو د دغه خبرونې د ټلیفون شمیرې د دې پروګرام په پای کې درته اعلانوو. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو اجازه غواړم. فقط یو یادونه کوم، هغه دا چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر بنسټ جوړ شوی دی. ستاسو د روغتیا، آرامۍ او کامیابۍ په هیله د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دپار جا بنستا شبيخي دل ما درت وانا وقلوى ما بخا ستورو مختوى ناموس الوام بخا هارون لدردنا نندي عشير تبنا راوڑي هارون لدردنا نندي عشير تبنا راوڑي Let's go.